دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جنوري 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبري غړي کې تاسو سره کوم. په روانه غړي کې د پاکستان او ایران ترمنځ پر تنگلتیا او د تجارت پر مخ د تورخم لارې د بندېدو علاوه ساس لپاره یو شمېر نور راپورونه هم لرو، خو تر هڅه وړاندې د دې مهال خبرونه واوري چې نجیب عامر وړاندې کوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سالولو لپاره د قومي سلامتي کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې غوښتل شوې ده. په باجوړ کې په یو وسلوال برید کې دوه کسان ژوبل شوي دي او اسرائیل وایي د حماس په دریو کې دوه برخې پوځي قطعات تباه کړې. د خبرونو تفصیل: د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سارلو لپاره نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه غوښتل شوې ده. د پاکستان یو شمېر رسنوي چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي خبر ورکړی چې دا مهمه غونډه نن ماسپخین په پوکم 3 بجو غوښتل شوې ده، چې پکې به نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ هم ګډون کوي. په دغه غونډه کې د پاکستان د پوځ، استخباراتو او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي، چې په دې غونډه کې د امن په صورتحال باندې بحث کیږي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې د جنوري په 14 ناوخته ایران د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هغوی په وینا د جیش العدل ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل، او په تعقیب پاکستان د جنوري په 14 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ډرون، توغندیو او نورو وسلو له لارې بریدونه وکړل، او په وینا یې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د وسلوالو ډلو پټنځایونه یې په نښه کړل. بل پلو دواړه لوري دا کوي چې د مقابل لوري په هوایي بریدونو کې 12 کسان په نښه شوي دي. هلته پرون په کوټه کې د صوبې د امنیت اړوند یو مهمه غونډه د لومړي وزیر علي مردان ډومکی په مشرۍ کې وشوه. په یاده غونډه کې د صوبې مهمو چارواکو ګډون وکړ. وزیر اعلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې امنیتي ادارې د هر ډول ناوړه حالاتو د مقابلې لپاره چمتو دي. د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان سگزي پرون له غونډې وروسته مشال لړیو ته وویل وزیر اعلی په خپله نن ژمنه وکړه چې هغه به د صوبې ټولو سیمو ته سفر کوي او خلکو ته به د امن او امان برقرار ساتلو باور ورکوي. بل پلو د بلوچستان صوبې د ګمرک د چارواکو سوداګرو یو پلاوی چې د ایران چابهار سیمې ته په رسمي دوره تللی و، د ایران سره د روسي تاوتریخوالي نه پس پرون بیرته واپس په بیړه راستون شوی دی. د پلاوی یو غړی حاجي اخترګل مشال اډیو ته ویل هغوی له مهمو پریکړو کولو پرته ستانه شوی دی. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو 2 ځایي کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو 2-2 په وینا د حمله د لویو ماموندو په بادسیانې کلي کې شوې ده. چارواکي وایي د عبدالرحمن په نوم یو ځایي ډاکټر او د پولیسو یو سرتیری الیاس په ګاډي کې روان و چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې او دواړه ژوبل شول. زخمیان د باجوړ ښار مرکزي روغتون ته رسول شوي دي. د برید ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي. په تورخم کې نن په 8 ورځ هم لاره د تجارت پر مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بار کړي مالونه په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورټ او ویزې په درلودلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. د محب الله په نوم یو موټروان پرون مشال لډیو ته وویل
ډیر تکلیف ده، یخنی ده، درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي، انتظامات نشته. موږ خپله خواري کړې ده چې هیڅ هم تر جوړ نه شو، بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې ده د دروازه موږ ته خلاصه شي.
پاکستان د جنوري په 14 یو وار بیا پر افغان لارې چلوونکو د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ، چې په تعقیب طالبانو هم ورته ګام پورته کړ. او د اسرائیلو وزیر اعظم وایي په غزه کې د حماس په دریو کې 2 برخې جنگي قطعې تباه کړې دي. اروپایي ټولنې او امریکا لخوا حماس ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بنیامین نتنیاهو پرون په تل ابیب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال تر بشپړې بریا پورې جګړې ته دوام ورکول هوډ وښود. هغه وویل د جګړې 2 برخې دي: لومړی د حماس د جنگي قطعو تباه کول او دویمه یې سیمه له وسلوالو پاکول دي. د نوموړي په وینا تر دې مهاله اسرائیل له ځواکونو د حماس له سلیریشتو قطعو څخه 14 له منځه وړی دي. هغه دا هم وویل چې لومړۍ مرحله عموما لنډمهاله وي، خو دویمه یې زیات وخت نیسي. په غزه کې روان خونړی جنگ د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر تر 8 وروسته پیل شو. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
د مهم د خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول پاروانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. له ایران سره د کشالی د هواری لپاره نن اسلام آباد د ملي امنیت کمیټې غونډه وربللې ده. په تورخم کې ایثار ډرایوران وایي مسله اوږده سو د هغوی بارکړي مالونه په خرابېدو دي.
موږ خو جوار راچولي او جوار چې کوم دي د مرغۍ دانې استعمالولو لپاره ځي او هغه چې ونه رسېږي هلته جورګوډي مړ کېږي، مالټه خرابېږي، خلکو مالټې راچولي دي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د تیرو انتخاباتو پرتله په سږنیو هغو کې لس سلنه زیات ځوانان برخه اخلي. دا چې ځوانان څه وایي؟
بس ودانه اوټ مې ده او ان شاء الله تعالی چې د اوټ څوک صحیح اختر دا په حق کې د اوټ استعمال او د سو پارټي نه ډېر دي خلک هم ډېر دي خو چې کوم صحیح اختر دا په حق کې اوټ استعمال او ان شاء الله.
پر دې سربېره انتخاباتي کمیشن په سرنیو انتخاباتو کې د میرمنو د ګډون لپاره په چارسده کې ورکشاپ جوړ کړی دی. په خبرونه کې به واوري چې د پکتیا بزګران له تاریخ چارواکو د مرستې غوښتنه کوي.
شالم زکه سیب د موږ ډیر دي نو د حکومت یا د مؤسساتو نه مغوښتنه دغه ده چې موږ ته په بو مهار کې چکدمونه راته جوړ کی.
پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ غل مشال رادیو ښاوري اوس زو د راپورونو پر لور لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل ورسته لغه چې ایران او پاکستان د یو بل پر خاور هوایی بریدونه وکړل د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې دي. پاکستاني رسنۍ سترچینو په حواله لیکي چې نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتي یا ملي امنیت کمیټې غونډه وربلل شوې ده. په یاد غونډه کې د پاکستان ګران وزیر اعظم انارالحق کاکړ، د پوز مشر جنرال اسیم منیر او نور مشران ګډون کوي. په دې اړه څو شپې وړاندې د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ همکار نجیب امیر ته څه دا ډول معلومات ورکړي دي.
داسې ده چې نن په اسلام آباد کې د جمعې د مونځ وروسته غونډه کیږي د قومي سلامتي د کمیټې او د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ دا اعلان وکړ چې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ چې هغه دا وخت په ډیووس کې موجود دی او یو نړیوال کانفرنس تللی و په اقتصادي کانفرنس ته ورغلی و، هغه خپل سفر هم لنډ کړی دی، مختصر کړی دی، واپس را روان دی ځکه چې د غونډې مشري به هم دی کوي. او په دې کمیټې کې چې کوم غړي دي نو د پاکستان د ټول فوجان چې دي کاغه لکه ټول فوجانو مشران باندې کې ګډون کوي. د سره سره د انټيليجنس استخباراتي ادارو مشران هم پکې وي او ځنې مهم وزیران هم دي کې. او په دې کې اکثر فیصله او پریکړه چې کوم امنیت سره تړلې موضوعات وي نو هغه کېږي. البته چې د ایران او د پاکستان لانجه اوس دا وخت موجود ده نو دا دغه موضوع لپاره رابرلې شوې دي. نو او به ګورو چې څه فیصله په دې کې خدای یو مهم فورم دی په داسې حالاتو کې اوسنۍ حالت کم پیدا شوې دي.
طاهر خان صاحب، د ایران لخوا هوایی برید وشو، بیا په تعقیب د پاکستان لخوا د هغوی په خاوره باندې دغه برید وشو، نو اوس څه صورتحال دی؟ د دواړو لورو مشرانو یا ځینو چارواکو چې کومې څرګندونې کړې دي د هغې په تناظر کې ستاسو تبصره به څه وي چې اوس حالات کوم خواته روان دي؟
ګوره، تېره ورځ چې کله د ایران بیان راغی د بهرنیو چارو د وزارت، نو په هغې کې خو د پاکستان دغه برید چې ایران وایي پاکستان کړی دی او ایران دا خبره هم کوي چې په هغې کې نه خارجیان دوی یاد کړی دي، وجلې شوي دي او ماشومانو د ښځو ذکر هم کېږي. لیکن د پاکستان دغه د دې مزاحمت هم کړی دی او دا یو غیر متوازی د ډرون حمله برر ده. خو سره بیا ډیر زیات دغه بیان فوکس چې دی هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو ولس سره حکومت سره د ورورولۍ خبره پکې شوې ده، د ښه ګاونډیتوب خبره شوې ده. نو بیان کې لکه انته نرمی شته. بیا د فوج چې د پاکستان کوم بیان تیر ورځ راغلی وو نو په هغه کې خو یو تفصیلات ورکړی شوی وو، لیکن په هغه بیان کې هم په اخر کې بیا د خبرو او د ډایلاګ یو لار خبرم شوی وو. دغه دنګي بیا تیر ورځ اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د پاکستان د وزارت د ویان خبري نهسته، نو په هغه کې هم دغه د خبرو باندې ټینګار شي و زما خیال چې او پاکستان دا موڅوي چې دینه غواړي چې دغه ترنګلتیا دا ورپسې نور زیات شي. نو مانا دا چې دا بریټ خو شو دواړه وکړه اوس بیانونه د ښکاری چې ممکن نه غواړي دواړه غاړي چې دا ورپسې نور دا زیات شي. نو بیانونه کې لګ نرمیشتا
صحیح تر خان صاحب د دریم غړي ته به سم روان دي زنو هیوادونو وړاندیز کړي چې دوی کول شي د دوی د ایران او د پاکستان ترمنځ جرګه شي. سره
دا خبره دوست چې یو خو چین ته ولګ روس ولاړ شو خو تیر ورځ تازه د ترکیه چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دی هغه د پاکستان او د ایران خارجه وزیرانو سره په ټلیفون باندې خبرې کړې وي او بیا چې کوم د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت خوا یو بیان خور شوی دی دغه تماسونو رابطو پاړه باندې. نو په هغه کې د ترکیه خارجه وزیر دا و چې دی تیار دي چې دواړو هیوادونو ایران او د پاکستان ترمنځ د رکشیدګي ختمولو لپاره خپل رول هغه اولو بوي او بیا چې د دې نوران چې کله ایران بریټ کړي نو هغه وخت هم د چین بیان راغلو بیا تیر ورځ بیا راغی او هغه د غوړې ده د چین د چین او ترکی ایران او پاکستان سره د تعلقات هم ډیر زیات خدي او چین خو بیا خپل دلته اقتصادي او دغه رنګي سیاسي هغه خپل اهداف هم لري.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې د ایران او پاکستان ترمنځ د راولاړسوي ترنګلتیا په اړه زموږ همکار نجیب امیر ته ځوابونه ورکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان چې وار لمخې د دوو نورو ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره اړیکې شنه دي، د خپل یو بل ګاونډي ایران سره هم د ورستۍ بریدونو پس اړیکې خړپړې شوې دي. د ایران سره تازه ناندریو پر داسې محل سره پورته کړی دي چې په پاکستان کې راتلونکو انتخاباتو هم لږ ورځې پاتې دي. د پاکستان ځین ګوندونو مشرانو کتم پر ایران د پاکستان د هوایي بریدونو ملاتړ شولې، خو ځینې سیاسي شخصیتونه او شنونکي بیا په دې باور دي چې خبره د سفارتي هلو ځلو له لارې هواره سي نو ګټوره به وي. په دې اړه نور حال له پېښوره د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل په خاوره د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو وروسته ځینو پاکستانی سیاستوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف د جنوري په 13مه نیټه په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د خپل امن او امنیت لپاره مناسب سپارتي او پوځي ګامونه پورته کړي دي او زیاته کړي ده چې دوی د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ امن غواړي خو د خپل دفاع کولو حق هم لري. خو په پاکستان کې بیا ځینو ملتپالو ګوندونو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په ضد د عملیات غندلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستيال مشر میرکلام وزیر د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل
دنیا کې کار څه کیږي خو ګاونډي ته نشه بدلاولای. ګاونډي د تا سره په آر شاباده کې د خامه خا په تایا ما سروي د تام په سروي. نو په کار دادا چې د لنجو په ځای یو وشتمه ساده ده په ساينسي بنیادونو باندې تعلق په کار دی، د کاروبار په کار دی، د یو بل سره مرسته په کار ده.
د ایران په خوره د پاکستان د هوایی ځواک د بریټ د هغې روستو وشو چې ایرانی چارواکو د جنوري په 14مه د شپې ناوخته د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د بی پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه بریټ کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. د سیاسي چارو پوهان وایي دا محل په پاکستان کې د پروري په اتمه عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي او که د پاکستان او ایران ترمنځ دا ډول تاو تریخوالی دوام ولري نو دا په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي هلې ځلې متاثره کولی شي. خبريال او شینونکې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
اوس د ایران سره هم کشالي شروع شوي او دا د ملک د پاره د قوم د پاره دا ښه خبره نه ده. موږ دا وایو چې د دې نه به د پاکستان مشکلات نور هم زیاتېږي. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو د افغانستان په هکله د مذهبي انتها پسنده مذهبي ټیررزم په هکله حواله سره پاکستان وړاندې نه د ډیرو مسلو ښکار دی. نو چې ایران سره زموږ مسله شروع شو نو د دې نه به مشکلات زموږ نور هم زیات شي.
خو خبریال او شینن کې لیازلی وای ک په پاکستان کې عام انتخابات وشي او یو منتخب حکومت راشي او د اوګدې مودینه روان د لنډمحل حکومتونه ختم شي نو یو منتخب حکومت په خطوګه د رواني لانجې او تاو تریخوالي ختم کولی شي.
او دې وخت کې د پاکستان او د ایران د تعلقات کې صرف د پرونی او نننۍ حمله پورې پاتې شونه به په انتخاباتو په واضح توګه اثرات ناراضي خو ګذا دا تریخوالي نورو سرحدي حملو ته سیوا کی نو بیا په انتخابي عمل په بلوچستان په سیمه باندې اثر انداز کیدی شي. د پاکستان آئین په دې حواله ډېر واضح دی چې دا نه څه قدرتي افت دی نه څه داسې بین القومي جنگ دی چې په هغې کې په دې وخت کې پاکستان دی چې د هغې د وسه انتخابات وځنډولی شي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR هم د جنوري په 13مه نیټه د ایران په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی دی او د ISPR په بیان کې د ځینو بلوچ بیلتون پالو وسلوالو د پټن ځایونو په خکولو ادعا شوی ده. خو بلې خواته بیا ایرانی چارواکو د پاکستان د هوایی ځواک د توغندیو په برید کې د ایران د سراوان ښار په سرحدي سیمه کې د دریو ښځو او څلورو ماشومانو د وژنې خبر ورکړی دی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له بلوچستانه د ایران چابهار ته د کسټم یا ګمرک د چارواکو او سوداګرو رغلی پلاوی بیرته پرون په بیړنۍ توګه په نیمایي کې بیرته پاکستان ته ورستل شوی دی. ځینې مشال راډیو ته ویل چې سفر یې مهم و خو بې له کومې پرېکړې بیرته ورغوښتل شول. بل پلو د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی ویلي چې د صوبې د امنیت ساتلو لپاره اقدامات پیل کړي دي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال ایوب تن راکړي.
په پلاوی کې د کسټم یا ګمرک بلوچستان مشر عبدالقادر میمن او ډیپټی کمشنر ګوادر اورنګزیب بادینی ترڅنګ د کوچې د تجارت د اتحادې مشران شامل وو. دا دغه وروسته کله چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په خبره د جنوري په 14مه نیټه د ایران لخوا د بلوچستان په پنجګور ضلع باندې د توغندیو برید شوی وو چې له امله دوې میرمنې مړې او درې ماشومان زخمیان شوي وې. په دې ترڅ کې د جنوري په 13مه نیټه د مشال ډیډو سره په خبرو کې د یاد پلاوی وغړی اجی اختر کاکړ وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت د ودې په اړه دا دوه ورځنۍ غونډه یوازې یوه ورځ وسوه او نیمګړې پاتې شوه ځکه چې د پاکستان لخوا و دوی ته بیرته و خپل هیواد ته د راستنېدو امر وسو.
درې ورځې چې د اخري اګرمنټونو پر دا شان بوس چې دا بارډر پر دا ټین خاصیر دا به کیر دا شی به راځي دا به نه راځي دا به
د نوموړي په خبره چې د پاکستان څخه و ایران ته ورځي کیله مالټه آم او کنجته لېږدول کیږي او د تجارت په توګه د ایران څخه تر 200 څخه زیات شاغو پاکستان ته راځي. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې د جنوري په 13مه نیټه یوه غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې د سرحدي برخو ترڅنګ د صوبې په زیاترو برخو کې د امنیت ته جاج اخستل سوی دی. غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلی دی چې د سرحدي برخو په ګډون د صوبې په ټولو ضلعو کې د امنیت د ټینګ ساتلو په خاطر حکومت او امنیتي ادارې چمتو دي او د هر ډول ناوړې وضع د مخنیوي لپاره یې یو پلان ترتیب کړی دی چې موخه د ولس د ځان او مال تحفظ یقیني ګرځول دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان اچکزي څه داسې راته راکړي.
د بلوچستان وزیر اعلی میر علي مردان ډومکی په خپل نن د ژمنه وکړه چې دوی به د ټولو سیمو ته سفر کوي او د امن او امان په حق له به یقیني کوي چې خلک په پرامن چاپیریال کې خپل رای واچوي او خلکو دپاره د ویرې کومه فضا نه وي او دوی په ازاده توګه خپل رای اچولی شي. تر اوسه پورې دې اقره مختلف ګامونه پورته شوي دي. دا غونډه هم د دې لپاره جوړه شوې وه چې دا یقیني کړي چې داسې پیښ ونه شي چې خلک وویرېږي کم چې اداري دي د قانون تامینولو اداري دي دوی به دا یقیني کوي چې امنیت نور لا ټینګ کړي.
بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان اچکزي ویلي دي کوم ترګر چې د ملک دننه او یا هم د بهر څخه د لاسوهنې هڅه کوي نو هغه ته به په کلک سره جواب ورکول کیږي.
زموږ غږ له مشال راډیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او ایران ترمنځ د هوایي بریدونو له ترسره کېدو وروسته د کراچۍ د ونډو په بازار کې کاروبار اغیزمن شوی دی. راپور نوای پرون په یو ورځ د کاروبار د وسلنه کمیدو د کاروباریانو اندیشنې را پرولې دي. اقتصاد پوهان وای د پاکستان اقتصادي وضعیت مخ په شکېدو ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق د پور پاتې 10 کروڑ ډالر ورکړي او متحده عربی امارات هم له پاکستان د خپل پور د غشتلو مدغه ځولې، خو په داسې حال کې له ایران سره راپورت سوي دی لنجې د ونډو پر بازار منفي اثر کړی دی. په دې نور حال له کراچي څخه نیاز علي خان راکوي.
د جنوري په 13 د پاکستان ونډو بازار کې د کاروبار په پیل کې لسرسلو کمپنو 950 پوینټونه غورځېدلې دي او 100 انډیکس 25500 پوینټونو ته راکته شوې دي. د جنوري په 13 د ونډو بازار کې کاروبار په 35450 پوینټونو بند شوی وو. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابېدو او کړکېچن حالاتو له کبله پاکستان سټاک ایکسچینج کې کاروبار رقم شوې دي. په کراچي کې د اقتصادي چارو کارپوه خرم شهزاد د جنوري په 13 مشال لیډیو ته ویل
پاکستان سټاک مارکیټ میں جو سرمایہ کار ہے ان کا سرمایہ
دی وی پاکستان ونډو بازار کې چکم پانګوال دي دوی سخ اندېښمن دي. د پاکستان او ایران ترمنځ راپورته شوی حالات او اغیز نن په سټاک ایکسچینج کې هم لیدل کیږي. ډیر وخت وروسته چې د پاکستان ونډو بازار کی کاروبار خشبه وو نن نږدې 0 پوینټه ورزیدلې دي. پانګوال پانګونې ته تیار نه دي او د دې لقبله ونډ بازار ورزیدلې دي. خرم شهزاد زیاته کړي چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته د ورکړې کیدونکو پور د پاتې پیسو بلقیس 10 کروڑ ډالر ترلاسه شوه او بیا په عین وخت کې متحده عرب امارات هم پاکستان ته د خپل 2 ارب ډالرو د قرض تنولو مده هم قزولې ده. باید چې د دې ښه اثر د ونډ په بازار کې لیدل شوی وي. خو د پاکستان او ایران ترمنځ موجوده اړیکو د دې اثر هم ختم کړی دی. بلخوا په کراچي کې خبريال وکیل رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو اثر د پاکستان اقتصاد ترڅنګ په سیاسي او مذهبي فشار په صورت کې هم مخې ته راتللی شي.
پاکستان او ایران دواړه یو بل ته لپاره ډېر اهم ملکونه دي او د دې اهمیت چې د تجارت نه زیات چې د دې کم مذهبي لحاظ سره چې د دې کم اهمیت ته هغه ډېر زیات دی. دا د مذهبي تعلقات چې د دواړو ملکونو کې ډېر زیات چیدنو مضبوط دي او ډېر زاړه دي. د دې په وجه باندې دواړو ملکونو کې کتالوکات خرابېږي نه د دې اثرات چې دغه په تجارت هم پیوزي.
په داسې حال کې چې پاکستان د جنوري په 13 په ایران کې د ترهګرو په مخصوصو ځایونو هدف کولو دا وکړي او د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې په عملیاتو کې 100 ترهګر وجل دي. لدی وړاندې د ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 13 خبر ورکړو چې د ایران نیم فوجي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوالې ډلې دوه مرکزونه پهدب کړی وو. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او ایران ترمنځ لدی وړاندې اړیکې دومره نه دي خرابې شوې. وس چې دا وخت راوتریخواله ډېر خرابې دو په لاړو. نوموړی وایي چې د دې اثر به د پاکستان په معیشت هم وي.
د ایران سره زموږ سیاسي، زموږ معاشي، زموږ تجارتي ډېر ښه تړون وو، هغې سره ښه تعلقات وو. نو ښکاره خبره ده چې کله د یو ملک دی چې هغه د هغې په بارډر باندې او هغه د بل ملک سره کنفلیکټ ته لاړ شي نو د هغې په معیشت باندې بد اثر پرېوځي. انټرنیشنل پالیټکس ته او زمونږ کم تجارتی، زمونږ اقتصادي، زمونږ معاشي اړیکې دنیا سره او خاص کر د ایران سره هغه باندې بد اثر پرېوتی شي.
پوهان وای پاکستان کې چې راتلونکي ټول ټاکنې د فروری په 8 ټاکل شوې دي، سیاسي هلې ځلې روانې دي او د هیواد اقتصادي حالات څخه شوه خو سم نه دي. په داسې حال کې ایران سره اړیکې خرابېدل د پاکستان د اقتصاد لپاره خنډ دي او د پاکستان مشکلات به ورسره نور زیات شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غلم مشال ریډیو خاوري له ایران او پاکستان زو د پاکستان او افغانستان پر لور د تورخم دروازه نن پر ومه ورځ هم د تجارتي لارې پر مخ تړلې ده. پاکستان وايي افغان لارې چلون کې په هغه صورت خپل خاورې ته پرېږدي چې قانوني اسناد ورسره وي. اخوا طالبان هم د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې ورته اعلان کړی دی. د دوړ خو د پریکړې سلګونه لارې چلون کې په تورخم کې په اساره دو مجبور کړی دی. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه لا هم دوړخیز تجارت تړلی پروت دی او دواړو خواو ته په سلګونه ګاډي جمع شوي. د خیبر درې په لار خپلو ګاډو سره ولاړ ډرایوران مشال ریډیو ته وایي چې مالونه یې خراب شول او په دې انتظار دي چې افغانستان ته د بغیر پاسپورټ او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
خطاب ماسیسې وړم را بار کړي دي بس زو انشاءالله چې مال به وړو جلال آباد بخیر تو اتو رجمو شو کتارونه کرا ولاړی اوس په 13 تاریخ باندې گیټ باندې او بس سوچه تکلیفونه یو بس نه مانځه د غشتانه دا داسشته دی نو بشته دی نو د توشنابونو څو حساب شته به جوړې د کل راورس یو کل نه ولاج بس خص سخکار دی نه شو د ولیدو مسخکار دی او انتظارم خو پوره بس تکلیفونه دی ټول
نو محب الله دی مونږ جوار را چولې او جوار چوندي د مرغیدانی استعمالولو لپاره زی او اغا چونه رسیږي د چورګوډي ملکیږي مالټا خرابېږي خلکو مالټې را چولې دي ډېر تکلیف دی یخنی دا درې میاشتې کې وزن ملاويږي
دوه میاشتې ټیم خو ورکړاو کنه دا اوس
ورکړاو خو کار ورنکو ځکه چې هغه پاسپورتونه بر نه جوړیږي انتظامات نشته دی مونږ خپل خواري کړې ده چې سم تر جوړ نشو بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورت بغیر ویزې دا دروازه مونږ ته خلاص شي
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا تجارت او صنایعو خونې له دفتره د جنوري په 13مه جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغه تجارتي خونې صدر جواد حسین کاظمی په مشرۍ کې د سوداګرو یوې ډلې د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز عہدیدارانو سره لیدلی او د سوداګرو د مرکزی تنظیم باور ورکړی چې په تورخم به د ویزې ستونزه زر د پاکستان وفاقي ادارو سره راپورته کړي او د دې د حل لپاره به سپارښتنې ورکړي بل پلو بیا په تورخم کې د پاکستاني چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې هواري لپاره کومه دویمه غونډه نه ده شوې او لومړۍ غونډې هم څه نتیجه نه ده ورکړې د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او د دې اسنادو نه بغیر ورته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې سفر وکړه او افغان طالبانو هم بیا دې ته ورته ګام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې افغانستان ته ورننوتو اجازه نه ورکوي په تورخم کې د کسټم چارواکو ویلي چې دې ډرایورانو ته خوښه دوه میاشتې وخت ورکړی و چې خپل اسناد پکې برابر کړي خو دوی په دې کې پاتې راغلل د پاکستان حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او دې لاندې مختلف ډول سفری محدودیتونه لګولي او هر تن لپاره پاسپورت او ویزا شرط کړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان د انتخاباتو پر لور په پاکستان کې هم انتخابات د فبروري پراتمه نیټه اعلان شوی دی او دا مهال په ټول ملک کې د انتخاباتو تیاری روان دي انتخاباتي کمیشن وايي د 2013 کال د انتخاباتو پر تله په اوسنۍ هغو کې د ځوانانو د ګډون کچه 10% لوړ شوی ده په دې اړه نور حال نیاز احمد خان راکوي
الیکشن کمیشن د پاکستان ټولو اوټرانو تفصیل جاری کړی چې تر مخه دا وخت ټول ملک کې 2,00,00,000 او 15,00,000 نه زیات رجسټر اوټونه دي چې پکې 15,00,00,000 صرف زلمی دي چې عمرونه تر 18 کالونه 25 کالونو پورې دي او دغه رنګه د ټولو اوټونو 40% برخه صرف د زلمو ده نوی درج شوي زلمو اوټونه به په ټاکنو او بیا په سیاسي ګوندونو څومره اثر پرې باسي په دا اړه سوات کې د دنیا نیوز خبریال سلیم اتر وایي
کله هم الیکشن کیږي او دا یوت روزی او دوی کله اوټ کاسټ کیږي هغه چې هر سیاسي ګوند ته زیات چې هر چا ته زی خو د دوی هغه به کاپي چې دی هغه سر بی باسي د اغه کینډیډیټ کم حلقې نه چې څوک ولاړي کا ان ای ته ولاړي کا پی کی ته ولاړي
د الیکشن کمیشن شمیرې تر مخه د ټول نه زیات د زلمو اوټونه په خیبر پښتونخوا صوبه کې درج شوي چې پکې د صوبې 14 ضلعو کې په مجموعي توګه 2,00,000,000 نه زیات زلمي شامل دي او دا کې نوي وټونو اندراج کې د صوبه خیبر پښتونخوا برخه 50% ده بیا ورپسې د بلوچستان 7 ضلعو کې او د پنجاب 1 ضلع شامل ده شمیره کې دا هم وایي چې خیبر پښتونخوا کې نوي شامل شوي پخواني پاټا ضلع چې پکې شمالي وزیرستان او باجوړ په سر کې دي زیات وټونه درج شوي د سوات سید شریف فیض آباد د کالج د ګونکو امیر رحمان چې اوړمي ضلع د وټونو په پریس کې نوم راغلی وایي
ولنه اوټ می ده او ان شاء الله تعالی چې د اوټ څوک صحیح اختر دغه په کې به د اوټ استعمالو دي سو پالټي نه ډېری دي
خلقوم ډیر دی خو چې کوم صحیح اختر اتنه په حق کې ووټ استعمال او ان شاء الله
د الیکشن کمیشن معلومات تر مخه ټول ملک کال 2013 کې 8 کروڑ 1 شپېته لکه اوټونه ريجستره ول چې کال 2013 کې زیات شول او 10 کروڑ 1.5 لکه ته ورسېدل اوس ټول ملک کې 2 کروڑ 15 لکه ته دغه اوټونه رسېدلي چې پکې 40% زیات برخه د ښځو اوټونه هم شامل دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
زموږ غله مشال رادیو څخوري په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي
په پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سارولو لپاره نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه وختل شوې ده د پاکستان یو شمېر رسنیو چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي خبر ورکړې چې دا مهمه غونډه نن ماسپښین په پاوکم 3 بجو وختل شوې ده چې پکې به نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هم ګډون کوي پرون په کوټه کې د صوبې د امنیت اړوند یو مهمه غونډه د لومړي وزیر علي مردان ټومکی په مشرۍ کې وشوه په یاده غونډه کې د صوبې مهمو چارواکو ګډون وکړ وزیر الله غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې امنیتي ادارې د هر ډول ناوړه حالاتو د مقابلو لپاره چمتو دي انصار په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو 2 ځایي کسان ژوبل شوي دي د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 په وینا د حمله د لوی مامونتو په بدسیانو مې کلي کې شوې ده چارواکي وایي د عبدالرحمن په نوم یو ځایي ډاکټر او د پولیسو یو سرتېری الیاس په ګاډي کې روانو چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې دواړه ژوبل کړل د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې په تورخم کې نن په 8 ورځ هم لارې د تجارت پر مخ تړل شوې ده دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې د بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بار کړي مالونه په خرابېدو دي دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورټ او ویزې په درلودلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي پاکستان د جنوري په 14مه یو وار بیا پر افغان لارې چلوونکو د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ چې په تعقیب طالبانو هم ورته ګام پورته کړی دی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر طالبانو یو وار بیا غږ کړ چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې پرانیزي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي په غزه کې د حماس په 3 کې 2 برخې جنگي قطعې تباه کړې دي اروپایي ټولنې او امریکا لخوا حماس ترهګره ډله ګرځول شوې ده
دا مهم خبرونه لندزمو له مشال رادیو څخه واوري دي چې نجیب امیر وړاندې کوي او تاسو پام د نړیوال راپور په لور راګرځوم د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو هیلمندي چې د یو بل پر خاور د ایران او پاکستان وروستي حمله په افغانستان کې پر سفارتي هڅو اغیز ونه کړي د روسي د خبري اژانسونو د راپورونو لمخې سرګي لاوروف د سرګندونی پرم په مسکو کې وی خبري غونډې ته کړې دي پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان بلوچستان ولایت حمله وکړي او ویډیو وکړي چې د وسلوالو خوندي پټنځانې په نشه کړې دي تر دې مخکې ایران د پاکستان په خاوره کې د تورته حمله کړې و او ویډیو کړې و چې ایران مخالف وسلوالو په نشه کړې دي په دې نور حال په دې راپور کې واوري
د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حمله وروسته جنوهي ودونو لدې ډلې روسیې چین او ترکیې له ایران او پاکستان د زغم غوښتنه کړې ده په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وشو چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستۍ کړکیچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیکو حادثو اغیز ونه کړي د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سرګی لاوروف پرون پنځشنبه په مسکو کې یوې خبری غونډې ته وویل هیله مند دی چې د ایران او پاکستان متقابل حمله د مسکو فارمټ د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي د هغه پوینا چین پاکستان او ایران د دې فارمټ یو پر څلرمه برخه غړي جوړوي روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو فارمټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب غني غونډې جوړې کړې دي د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو روسیه له ګوتو پښمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلې دي لاوروف ویلي چې مسکو د افغانستان له مسایلو د یوې شیبې لپاره هم لري نه وو او د هغه په وینا د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره خپل تماسونه خوندي ساتي چې له دې سره وکولای شي د پیشنهادونو د پراختیا لپاره جوړښتونه افغانستان ته هم وغځوي پاکستان په یو ځوابي اقدام کې د پنځشنبه سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې حمله وکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حمله د وزارت په ټکو د ایران په دغه ولایت کې د ترورستانو پر پټنځایونو کړې دي د ایران تسنیم خبری آژانس د سیستان او بلوچستان ولایت د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی په دغو حملو کې څلور کورونه تخریب سوي او لس ملکیان وژل سوي چې ټول پاکستانیان دي. دا حمله داسې وخت سوي چې د ایران سپاهي پاسداران تیره سه شنبه د پاکستان پر بلوچستان ایالت حمله وکړه چې په نتیجه کې د پاکستاني چارواکو په خبره دوه ماشومان ووژل سول. ایران ویلي چې پر بلوچستان په حمله کې د جیش العدل ډلې جګړه مار په نښه کړي دي. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ایران او پاکستان ترمنځ پردې کړکیچ اندېښنه ښوولې ده. دغه وزارت ویلي هیله مند دی چې دغه کړکیچ د خبرو او همکارۍ له لارې ژر ختم سي. په دوام کې ویل سوي چې انقره تیاره ده د دې ستونزې په سوله ییز حل کې مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویلي چې دغه هیواد د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی. مایو نینګ ویلي د چین لوری هیله مند دی چې دواړه لوري له زغم کار واخلي او د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې هم پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر خاوره د پاکستان او ایران حملو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه د دوی اندېښنه پارولې ده. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې د اروپایي ټولنې ویان پیټر سټانو ویلي چې په پاکستان، عراق، ایران او نورو ځایونو کې بریدونه د اروپایي ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دي، ځکه د هغه په وینا دا حمله د هیوادونو پر حاکمیت او ځمکني بشپړتیا تیری دی او پر سیمه بې ثباتوونکي اغیز لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د ایران او پاکستان ترمنځ پر ولاړ سوي کړکیچ اندېښنه ښوولې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په داسې حال کې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې بندې او پر ښځو د کار تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه پر ځای دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په منسوب یو غږیز پیغام کې چې تازه خپور سوی ادعا سوي چې د طالبان په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد سوي دي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان دې څرګندونو په غبرګون کې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو حقونو محرومې سوي. د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو داوی پر ځای نه بولی چې دوی په واکمنۍ کې شته ته د هغوی حقونه ورکړل سوي دي. په دې نور حال همایون هیواد راکوي.
سره له دې چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوي او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوي، د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې نوموړي ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندي دي. ملا هیبت الله ته په دې منسوب غږیز کلیپ کې دا هم ویل شوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ مادیز فرمان هم صادر کړی.
د شوزو حقوق نه دي مراد سي. د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان موږ صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي. دا نظامونه ټول چیرې کې دي هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړی.
خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. ملا هیبت الله ویلي دي چې د ښځو په اړه فرمان او شرحه به چې په نږدې وخت کې خپاره شي امر شوی چې ښځې دې په زور نه واده کیږي، د هغوی مهر دې نه خوړل کیږي، د میراث حق دې ورکړل شي او د هغوی حقونه دې نه ضایع کیږي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو په حقونو خبرې کوي، خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کیږي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د ملا هیبت الله اخندزاده د وینا په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا ادعاوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف هیبت الله په حق دی چې د ښځو حقوق ورکړی دی؟ آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې ښځې نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري، بلکې د خپل د حق حقوق د غوښتلو دپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي؟
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومي کړي دي.
زه د دې څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه، هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمن څخه د دوی بنیادي حق اخلي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا مني نه.
د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په خپل وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دیني عالمانو د لخکارنې وکړو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همداشان ویلي دي چې که یې حکومت ختمیږي، همدا تفرقه او اختلافونه به یې نړوي. د یادونې ده چې تر مولا هبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو. خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی، او نه هم نجونې بېرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې تر څنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان د پکتیا ولایت بزګران غوښتنه کوي چې د دوی د مځکو د خړوبولو لپاره دي لوی اواړه بندونه، کانالونه، چک ډیمونه او د اوبو سربندونه جوړ سي. دوی زیاتوي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو ښې سرچینې سته چې په لږو امکاناتو مهارېدلی او ښه مدیریت کېدلی سي. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي سږ کال په ځینو ولسوالیو کې د اوبو په برخه کې یو شمېر پروژې پلي شوي دي. په دې اړه نور حال نجیب الله خیل راکوي.
د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو بزګران وایي سره له دې چې په دې ولایت کې د اوبو ښې سرچینې شته، خو بیا هم دوی خپلو ځمکو او کروندو لپاره د اړتیا وړ اوبه نه لري. دوی یادې څرګندونې په پکتیا کې بزګرانو لپاره د اوبو له سرچینو څخه د سمې کار اخیستنې په اړه د جوړ شوي یو ورځني ورکشاپ په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د زرمت اوسیدونکي خیر محمد وویل
اوس اصلي کې د زرمت کې موږ په منځ کې کې مخکې به په دوه متره کې هغه د اوبو ګولو اوس د زلاسو میثور ته ورسیده. زرمت کې د ریغ سیم ډیره ده، منطقه ده لکه د ګردیت خو سیم لکه د شای کوټ د منطقې د ډیره ډیره ته وبلري یو چې ډیره غټ بر کوم جوړي او بده انشاء الله کې.
د سید کلام ولسوالۍ اوسیدونکو ملک ظفر بیا وای افغانستان په ځانګړي ډول لوی پکتیا د اوبو خې سرچینې لري.
د اوبو د موږ او تاسو د زراعت لپاره، د صنعت لپاره، د چکلو لپاره، د کور د جامو د منځلو لپاره، د ځان د صفاکولو لپاره الله تعالی موږ ته یو لوی نعمت را کړی ده. دغه بعضې موسسې چې فعلاً په افغانستان کې کار کوي، دا بنیادي باید موږ ته د اوبو په بخش کې کار وسي. فرض کړه د موږ غرونه دي، د هغو د پاره چې د اوبو ذخیره جوړ سي او هغه باران اوبو چې کېږي هغه وساتل سي تر څو هغه د ځمکې اوبو هم په دغه باندې رازبندې کېږي.
د پکتیا زدران میشتې په غرنیو سیمو کې اوسیږي چې په ژمي کې واوري او د ګرمۍ په موسم کې ورباندې بارانونه اوري، خو هغوی هم د خپلو ځمکو او باغونو لپاره د دایمي اوبو له نشتونه شکایت کوي. زدران میشتې سردار خان وایي
شیخ ساحل رومو شال مزکه سیب د موږ ډیر دي، خو متاسفانه چې د منطقه خلک ډیر بے وزله غریب دي. نو د حکومت یا د مؤسساتو نه موږ غوښتنه دغه ده چې موږ ته اوبه مهار کی، چک ډیمونه راته جوړ کی، کاریزونه مو د شل څلوېښت کلا شال ویجاړ پراته دي.
د روحانی بابا ولسوالۍ اوسیدونکو ملک صابر بیا وایي د دوی سیمه د غلې او میوه دانو ډېر ښه کرنیز پیداوار لري، خو ستونزه یې د اوبو کمښت دی.
د موږ منطقه سې ده، یو غرنۍ منطقه ده، ډېرې ښې اوبه لري او چک ډیمونه راته جوړ سي، لکه د موږ د سره دیوال کلی، د ارمی کلی، د ګردیت خی وریاخېلو، دا ډېرې ښې منطقې لري. او د موږ کرنۍ سې فلاله لکه غنم او جوار وربشې دغه شیان هم دا منطقه کوي.
بلوری ته د پکتیا د سندیزی حوضې مسؤولان وایي چې په دې ولایت کې د اوبیزو سرچینو مهارولو او مدیریت ته پام کیږي. د یادې ادارې آمر انجینر احمدالله وویل
ډېری ولایتونو کې سروېګانې هم کړې دي، تخنیکي بورډ او تخنیکي کمیټې په ډیزاین باندې کارونه کوي، او ان شاء الله موږ به پر اخرون کې کې د وګو مدیریت مبارک کې د خو پروژو شایدان اوسیل
په پکتیا کې د اوبو له سرچینو څخه د سمې کار اخیستنې په پار د جوړ شوي پروګرام ګډونوالو بزګرانو له نړیوالو مرستندویو ټولنو او ادارو هم وغوښتل چې دوی سره د کرنې ودې او پرمختیا په خاطر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو د هرزګ یو درمنځ تللو لپاره د درملو او د کرنیزې برخې د لوازمو او وسایلو مرستې وکړي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او د کرچې دی غاړې طبيعت د مومند کروندګر وای چې لمیاشت راي سالته باران نه دی سوي چې لکبالې دوی پر پخواني لارې د غنمو کښت اړسول خو بوټي ترشنه کې دوهسته وچسول. کروندګر مشال رادیو ته ویل چې په سیمه کې د ځمکلاندې اوبو سطح هم شکته تللې ده. شنواز ترګزی په دې اړه نور حال راکوي.
سکل د غریزو سیمو للمې نه دی کرل شوی. کروندګر وای سکل ټول بل کې باران نه دی شوی او د دوی شاړې د غنمو په شمول د سبزیانو نه به کروندې پاتې شوی. د محمد کروندګر هم وای دغه ضلعه د دوو سندونو ترمنځ آباد ده، یو سوات سند او بل د کابل سند. خو بیا هم په یو تحصیل کې خو نهري نظام شته، البته وو تحصیلونه په باران کرونده کیږي. ګلشاه صافی د صفو تحصیل لکړ اوسیدونکو دی مشال ریډیو ته وای
خلکو استسقا منځونه کوي زی په زی باندې وریجې پخی په دې دیرو کې چاندی اور لکیږي. بس د الله مهرباني لانه ده شوی ډیر سخت تکلیفات دی خلکو پسلونه کرلی دی. هغه پسلونه بالکل په پټو کې زیړ شلو وچ شلو. بل طرف ته تیر کال کې زه به درته ووایم چې زما په خپله باندې شپېته کناله ځمکه ده او موږ له 50 کال په پروس کال باندې موږ له تقریبا چې دا ویا منه پورې غنم شوی او سکالی بس په دغه پوزیشن دی چې اوس کالی ده او علاقه کې سخت تکلیف دی او خلکو چغې وهي الله ته.
د محمدو د زراعت د محکمې په خبره دغه ضلعه 2,00,000 او 1,50,000 هکټر ځمکه لري. خو په دې ځمکه باندې یوازې په 1,50,000 هکټر ځمکه د نهرونو او د باران په اوبو کروندې کیږي. نور غرونه دي او یا بیا شاړې دي. غیر آباد ځمکه 1,99,000 هکټره ده. د زراعت محکمه وای سږ کال چې په کومو ځمکو کروندې نه دي شوي ځکه هغه باراني دي، نو هغه 1,50,000 هکټره ده او د دغه ځمکې کروندګر مکمل متاثره دي. د دوی سږ کال هیڅ رقم کرونده نه ده شوي. مقصود خان د انبار اوسیدونکو یو بل کروندګر دی مشال ریډیو ته وایي شاوخوا 3 کاله کېږي بارانونه بې وخته کېږي. د کر موسم کې باران ونشي او بې وخته باران د دوی کروندو ته فایده نه ورکوي.
خو د بده مرغه دا اون کال دی چې د دې صحیح بارانونه ونشو دغه ونشو، نو الله دې ورحمیږي. 90% ځمکه دا چې کوم د برانی اوبو تر محتاج ده، 10% چې کوم دی بیا د کویانو د دې دغه ده. خو هغه چې کوم دی نن سبا ډیر په مشکل سره دا دغه دی چې چا په پټای یا پیازو ته پخې څن
سکل چې مومند کې په څومره ځمکو کرونده شوی هغه 4,50,000 هکټره ده. دغه زیات ځمکه د کوزه محمود د کغون تحصیل ده. ولیزنی په پلان غار او سپو تحصیل کې هم شته چې خلکو د کویانو په واسطه وبکړي او سبزیانی ور باندې کړلې. ملک نورلا د بایزو سیمو سیدون کې ده د هغه د تحصیل مخ په قبله د کونړ نسین بهيږي او د میچنۍ پلار اباسین ته غړيږي. خوده وای چې د دوی زمکي بیا هم په باران خړوبيږي.
دوی سره به مطلب دا چې زمنګ په شړو او شبړو خړونو کې به مطلب دا شي په غرونو کې به غایګان کې دي وغه به سارو خړلې. نو اوس دلته کې مونږ ته د هغه د وجې نډيرې مسلې دا دي چې یاره لکه مطلب دا دی غزمنګ سرویس دي هغه نه هر دی او مطلب دا چې بوسم دغه سي ګرانې دي. یو جوال بوس تقریبا چې هغه کې زما په خیر سره چې اته دړې وزنې تقریبا چې په 1,50,000 پشپاړسو روپۍ باندې تقریبا چې ملاویږي. نو که بارانونه شوي وي مطلب مې دا دی چې زمنګ د علاقې مال او سروي چې کوم دي دا به ماړه وي او مطلب دا دی چې دغه سیبه د علاقې خلک هم خوشاله وي.
د زراعت او د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشال ریډیو ته وویل باران لا هم نه دی شوی. د ځینو کروندو وخت خو تیر شوی خو که اوس هم باران وشي نو ممکنه ده خلک ګیاګانې او ځینې فصلونه او یا بیا سبزیانې هم وکړي.
باغونه خو زموږ په اپر علاقه باندې الان کې هر کال موږ ډېر زیات کړو. میجارټي دغې دی چې هغه ناکام شي. زمیندار خواهش لري خو بیا هغه نه ناکام دا شي چې اوبه موبو مسالې پکې راشي، کویانو مسالې پکې راشي. نو زیاتې باغونه ناکام دي. خو د میچنۍ په علاقه زموږ چې څونه باغونه دي هغه نه دي ناکام او هغه ښه کامیاب دي. هغه که باران پې وشي او که ونشي هغه کامیاب دي انشاءالله.
خو باران به کیږي او یا که څه امکاناتې نشته؟ د دغه معلوماتو دپاره مشال ریډیو د موسمیاتو د محکمې د وبپاڼې نه معلومات واخیستل. د دغه وبپاڼې د معلوماتو سره سم تر 25 جنوري پورې به هېڅ یو ځای کې وریز هم نه وي او نور به وي، باران به هم نه وي. خو دوی بیا لیکلي موسم به یخ وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د زمسو قبایلی زلو د روغتیا کارکونکو د حکومت لخوا د هغانو نور کول پر ضد د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې احتجاج ته دوام ورکړی دی. احتجاج کوونکو د جنوري له 14 په پېښور کې د روغتیا صوبایي ادارې مخ ته پرله هم پیل کړی دی. هغوی وایي له تیرو 9 میاشت راهیسې تنخواګانې دي ورکړل شوي، خو د روغتیا اداره وایي چې د روغتیا کارکونکو د ستونزو په اړه د مالي ادارې ته لیک لیږلی دی. نور حال عظمت علي اشاره کوي.
دا قبائلی ضلعو د روغتیا کارکونکو په پېښور کې د صحت د صوبایي دفتر مخې ته پرلت له څلور ورځو راسي روان دي. دا مظاهرچیانو په وینا چې د 9 میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. پرلتوالو کې د روغتیا زنانه کارکونکي هم شامل دي. د اے آئی پی یا ایکسلریټیډ امپلیمنټیشن پروګرام کارکونکو د اتحادی مشر کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره په قبایلی ضلعو کې د نوکرو لپاره لس کالا لاسلیک کړی دی، خو بیا هم ورته تنخواګانې نه ورکوي.
دا لس کالا پروجیکټ دو مونږ هایر کو، دی مونږ لا پر لیټر راکو، پا پر لیټر کې دا چې تاسو په دې مرج ډسټریکټ کې په ډیفرنٹ هاسپټل کې ساوت وزیرستان، نارت وزیرستان، راجکال، پاڑا جنار، ڈسٹرکٹ پورم، باجوڑ، خیبر، پای کی زمون مرگری سروسز ور کئی، پل نرسنگ سروسز ور کئی، تنخواگانو دا حال لے چنن منگر اگلی دل دنا چھو، دنا خیمیا چھو تنخواگانی شوی، احتجاج خبر شوا زمون خورا یکم نسٹارٹ ہے، کدا اون من لے شو، زمون نور دا صوبین زمون مرگری را روان دی نرسیز، منگ بر دی احتجاج دا لڑائی چرا دا و نور وسیخ کو، او منگ بدی روٹ تو جو پریسکرپ تبوم جو دا گورنر مخی تبوم جو، او چرا غیصن نقصانات شو دا حکومت او دا ڈپارٹمنٹ مزی مواری.
پرلت کی شریکی حنیفہ بی بی مشال ریڈیو تو اویل چرا بند و تنخواگان لوا جی ورته د کور چلول ګران شوی دی.
کور ناروالو او بیا په هغه ترایان ولاګو، زمونږ تنخواګان مونږ ته کور والا وای چې تاسو دا زی راځي، نو دا تاسو څه کوي؟ دا تنخواګان تاسو لوي نه، دا کې نه همیاشي چې یو میاش انسان گزارو کی کور والا، دو میاشي دومره تنګ شي زمونږ کور والا، زمونږ ټول د جنکو د اړخان د ټول، بلکې هغه وای چې بس راشي په دې کور کې کینې، څه کوي؟ د میاشي تاسو مونږ 30-40-50,000 روپے خرچه کوي، خامخا خرچه کې هغه غرونو ته زور ازو، نو هغه ترایان خو مونږ ورته، او دین علاوه د کب نور فیمل سی دی، او د میل د دیو بچی دی، د دیو فیسونه ای، د دیو فیسونه ورکول ال ته ماشومان تنگای، ماشومان سبا ماشومان مونتوی ساس تنخوا وکړه راځي.
د قبایلی ضلع د صحت د کارکونکو د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د صحت ادارې ویان عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې د پرلتوالو د تنخواګانو په اړه مو د خیبر پختونخوا خزانه ته خط لیږلی دی،
چونکی پروسس دا چې ویچ دی دی د ډیسټریکټ نه راشي، بیا د ډیسټریکټ نه ډایریکټریټ ته راشي، ډایریکټریټ جنرال ته، ډایریکټریټ جنرال نه دا پروسس شي سیکرټریټ ته راشي، د سیکرټریټ نه دا موږ پروسس کو، دا موږ فائنانس ته ولېګو. فائنانس کې ته پدې باندې یو دوه ابزرویشنز رااله، یو یا دوه یا درې ابزرویشنز پرال تحفظات چې کوم دا سی وی چې اره پدې کې د دفتری عمل دا سیس دی، دا سیزونه پیتا سو کمپلیٹ کینو بیا دوبار را ولګی، یا غوی سو دا سیزونه غختل چاغه مونږ ته ایڈمنسٹریټیو ایڈریس کول پکارو، نو هغه واپس را لاله، هغه مونږ ایڈریس کړی دی، واپس مونږ ته لیګل دی، څنګه ارلیست هغه مونږ ته راشي، نو مونږ به دوی ته تنخواګانې ریلیز کړو. دوی مسله جنون ده، دا خبره ټیک ده.
دا خیبر پختونخوا تیر حکومت په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو د تعلیم، صحت او ودانۍ کې د کار کولو لپاره د اے آئی پی پروګرام تر لاندې ځوانان په نوکرو اخیستي وو، چې پکې د قبایلی ضلعو د هسپتالونو لپاره د 400 نه زیاتې زنانه او نارینه نرسان هم برتی کړي وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا په ځینو لیرو پرتو غریزو سیمو کې مېرمنې د ځینو ستونزو له وجې په خلاص مټ د انتخاباتو په بهیر کې ګډون نسی کولای. دوی وایي د رای مرکزونو ته رسیدل ورته اسانه نه بریښي. همدارنګه ډېری مېرمنې د خپلو نارینه لخوا د ووټ استعمال ته نه پرېښول کیږي، او یا هم ورته ویل کیږي چې د هغوی د خوښ کاندید ته د رای ورکړي. په چارسدا کې د انتخاباتي کمیشن لخوا په یو ورځني ورکشاپ کې مېرمنو ته وویل شول چې خپل رای د خامخا وکاروي. په دې نور حال شبیر احمد جان راکوي.
د مشال ریډیو قدرمن دونکو، څنګه چې تاسو پتره په 8 فروری باندې ټول هیواد کې ټاکنې روان دي، خو موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې اکثره زنانه د ووټ چولو نه بې برخه پاتې کیږي، یا چې کم ترنوټي هغه د زنانو ډیر زیات کم او لږ راځي. په 400 کې د الیکشن کمیشن لخوا د زنانو لپاره د دې خبرداري او لې سره د بیداری او لې سره یو پروګرام جوړ شوی دی، نو راځي چې وګورو د زنانو سره ولاړ دي، دوی به سره خپل په جنګلو مو کې بیا به د خپل ستونزې خپل نظر مونږ سره شریک کړي.
السلام علیکم، زمانم نگین.
مسؤلین دی او زه اگر پایان سره تعلق ساتم مختلف ان جی او سره کار کوم او بل دا چې مطلب د اوټ حواله سره مشکلات دای چې اکثر دا سی وی چې ډیر پولنټیشن دا کلی را بهاري داغي په حواله مطلب داغي په دغه معنی خزي نشیت لری وی او بل دا چې اکثر دا سی زنانه وی چې اغه کور نه اجازه ته بالکل نه ځکه نه وی چې یو وی چې ماته به اوټه چوي بل وی چې ماته به اوټه چوي او بل دا چې لکه مطلب دا سی خزي وی چې اغه واده شوی یو ځای کی وی او اوټه بل ځای کی وی نو اغه لکه ډیر زیات غټ مشکلات دي او زمونږ هو مطلب دا سی غریب علاقې دی لکه اگر پایان چې کم دې نو اغه دا دیهات شانته دي نو زیات تر خزي ال تکي مطلب اوټه چول نه ندي ولې ندي چې خسړی وته وی چې نه بځه ال تسړی وی
خبر تاسو دا غنه چې اوس هغه وخت یې ځنانو اغه به اغه چاټوټه چې کوم ته خاون یارو یا پلار وای دا مسله شته دي اوس
او جی اولی نشته مونږ په خپل قجوره کې نغه کولو کمپاین هم چلولو چې مونږ ته پوسو کو خدونه چې تاسو به اوټ چاته چوي اغه به چې زمونږ رور زمونږ پلار یا زمونږ خاوند چې چاته اوټه چې لکه مطلب وای چې دې کست اوټ واچوي اغه کست به مونږ اوټه چو چې مونږ به چرته لاړو مونږ وته چې نتا د خپل مرزه مالک یې تاسو ار چاته اوټه چول شي اغه وی چې نه مونږ به د دې په مرزه باندې اوټه چو
ندیر پر استاد په خیال سره کول پکار دي تاسو لا حکومت ته چاله چې دې سیاسي شور را پیدا شي راځنه خپل سوچ خپل اورای ولري
مطلب دې له داس کول پکار دي چې دا کم دا کورونو سړی یې دی کنه دی اویرنس کول پکار دي ورته ویل پکار دي چې کده دیم سه حق دی دی خپل حق ته پری دی چې کم دې کې اوټ دی اچول غواړي چاته اچول غواړي دا خو مطلب غوامي هنه چې تاسو وتوي چې دې نه لاړ شي الته کې دغه شي نو زه حکومت ته دا درخواست کوم چې لکه دې د سړو د کور چې کم سړی دی اغي اویرنس کول پکار دي مطلب دې طویل پکار دي چې لکه خپل خټ په خپل خزي اچي
تاسو خپل پنځګونو بیا ته سم مشکلات دي زموږ تر وټه چولو سیاسي عمل
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو تاجمری زو سوشل ورکر ما د دې خپل سم کو کلچر دی بخي وزنانو بالکل اٹھ نه چولو لکه به موږ سره اٹھ لاله شو زم کم پلاړ ولا لاله چمو ته اٹھ اچو هغه د مخ کې نه پکې ډیر بدلون نه غل دي او دون موږ سنانه اویر کې چنا اٹھ اچول شي دي دا یو قوم پرزر تاسو اٹھ چوي خو کوم مشکلات دي نو کې هوغات وجوهات یو دار چې پرم سټیشن خبره ده چې پرم سټیشن کې رش ډیر زیات وی لري کې معذوران وی دي کې بوډهګان وی ستا کور نه خره کو تچ مپر دی خو بیا موږ زنانه پسناست طریقه پلاړ یارو رضای کې وی لاړ شي خو چې کله هغه اٹھ زین او کم چې دا سړی ته کړي زیاتی خو چې زنانه کم پولنګ بوت نو هغه مخه تبدم نه ولاړی چې بشمار سوس پری و تمام چې کوته اصل تکسل ولاړې دا خو زنانه پرم سټیشن دې سره پرم سټیشن زموږ دا سی وی چې هغه بالکل د سړک د پاسه هغه سکول وی
نارینه پکې ولاړې
نو سره پرم سټیشن خو دا سی چې بالکل د سړک د پاسه وی نو یو په یانه ګاډي زیاتی او بل بدوی ولاړې نو
دا راته لګوي موږ ګورو ډېر زنانه زموږ پرې بختنو لاخو کې دا سی چې نارینه و تکمې نو هغه پټه ته وټه چې هغه کینډیډیټ هغه ارسی زنانه خپل غرا یو پین یا خوخه نه وی دغه د پرتاسو غنه چې زنانه لګ پدې پویدل پکار سیاسي شور پکار چخپل خوخه کی ضرور نه چې ما پلار زما رور زما خاون سوی بزکو
نه یره اساس دې خبر سره ما اتفاق کول خو نه مخ کې زې سره خو زکه اتفاق نو کوم چې وی با په 10 کې با 3% داس وی چې بالکل غاوې نه سره اوټه چی خو لکه چې مونږ زمون کار په پیډ کې دي او غرز دل زمونږ دی چې خبره کور په دروازه بس زنانه کې یزو اکثر ویم دا یې کوم خلیدا چې دې ته خاون دا وی نه نو دا به سره اون خلی کنه زبر دې ته چې ال ته خو ته نه خاون خبر نه دی یا ته نه پلار خبر خو نه دی کنه ته اوټه اچو
قدرمن اردن کو دغه د زنانو خبر خو تاسو ور د هم سره نارینه سره په کوم خبرې کوچر دا غوي د خپل زنانو د حقونو د پاره د وټ حق ته پاره ځکه چې ډیر ګلی د خپل نارینه نه مکړي نو ګور چې دغه نارینه اسه نظر دې سپختن لري سلام شه تاسو هر کله وي مشالې ډو کې خپل په جنگلو برته او کې به برته وای چې زمګر دې پښتني سیمې زنانه ګله لري چې د خپل کور یا خپل نارینه دې اکثر د وټ چول نه منی کې یا خپل خو کینډیډیټ لا وټ چول نه منی کې تاسو به حیثیت نارینه سبو دغه دغه
ګلوی سلاده می نامه د هر چا خپل جمهوریت حق ته کاغه رور دی او کاغه بچی دی او کاغه خزه دی او کاغه لور دی چې چا کم کینډیډیټ خوخي او کوم پارټي خوخي دی چې کم سپورټ کوي زه په دې حق کې مچې کم سړي کم سیس خوخي پکاردای چې ولا او اوټور کی او داغي مجبور کول او یادوي د کول دا ما تخپل خبره نه کوي جمهوریت کې دا خپل وګ جمهوریت سوتن دي چې ته ما رور یو کتاي او پارټي خوخي ته داغيله اوټور کې ما کوم پارٹی خو خدای باغې له وټو
ته وسب تاسو پخپل خپل کور کې بستاسو زنانم وی ماجومان بم وی د کور خويند بم تاسو پخپل غیت د حق ورکړې او د ملي چې ګنې پخپل سیاسي شعور لري چې خپل خو کستور پر کې دانه چې نه زکم غوړم یا پلان کم غوړ یا روکم غوړ
دا خدای جیر کله مثال زر د پیپل پارټي ورکرې منو کور پیپل پارټي منشور دا وی خو مخامخه به پیپل پارټي له وټو کې خو کدا وی سوچ کې دی جیر مطلب دا چې د پلانې پارټي خره د ملک تفارخه د نظام تر
خواته بالکل زیادت تھی سوک چالو اوٹ ورکی نے بالکل بہتر
دا جمهور خدرمن اردن کو دغه رزنانو خبر تا سور د وټران اوس مون سره ولاړه د چر صدید الیکشن کمیشن مشره میډم صفیا اغه نه پختنه کو چې دغه زنانو چې کمیشن زو وین الیکشن کمیشن د دې لپاره د دې د کمی د لپاره د خبر د لپاره سره غوونه پورته کړي ډیر مننه تاسو
الیکشن کمیشن اف پاکستان مسلسل مختلف پلیټ فارمز پر تھرو باندې د ووټر ایجوکیشن کار روان کړي دي په دغه سلسله کې موږ مختلف تعلیمي ادارو ته زو جنکو کالجونو ته زو یونیورسيټانو ته زو سکولونو ته زو هاي سیکنډري سکولز ته الته کې خلک خبرو خصوصا چې کوم زمونږ زرانه دي چې هغه ټول موږ اپروچ کوو هغه موږ هغه دونه مرسته وکړو چې د الیکشن پر ځای همت وکړي او پولیس سټیشن ته راشي
مېډم کومې ډېر لږ پرته علاقې دي کلیوالې سیمې دي دلته زنانه دیس څنګه هغه در رسیدا پر رسیدا
الیکشن کمیشن اف پاکستان په داسې علاقو کې چې کوم ځای کې زنانو د ووټ شرکت مده د غي د ووټ د ريجستریشن شرکت مده الته کې موږ نادر سره په تعاون سره د نادر غاډي ویګو او الته ای ته په ډور سټپ باندې د غي د صرف شرکتي کارت جوړ وسې لاس په لاس د ووټ اندراج هم کوو
اخیری په کوم میډم موږ کتلې په دې صبح کې زموږ کې د پاټو ترمن د لوزنامې او اګریمنت چې وی زنانو باندې را بازو په دې کې په یو ځای بل ځای په خور کوم شي وي دا مهمه را پاره یا د خلاف کاروي د پر
د الیکشن کمیشن کوم اکټ 2017 دی سیکشن 9 دی هغه باقاعده دا شیز ډیل کوي چې کدا ست تحریری یا زبانی معاهده وی چې هغه په ذریعہ باندې زنانه یا بل څه خاص طبقه تاسو د ووټ نه منی کوي ال تکم دی خلاف اکشن اخلو او کوپ سټیشن مخصوص پولیس سټیشن وی یا مخصوص علاقې ال تکم غلښمه کول دم کوو.